د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبرونه ته مو زنه لري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په 10 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي وای واشنگتن هله مند چې افغان حکومت په کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. افغان حکومت یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې ولسمشر کرزی هم غواړي دغه تړون لاسلیک کړي، خو امریکایي باید شرایط ومني. د ښځو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د عراق په مرکز بغداد او شاوخوا برخو کې نن د بمی چاودنو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه او یو زیات شمېر ټپیان شول. نړیوالو مرستندویانو نن په کویت کې د سوریې د کورنۍ جګړې له امله زیانمن شو سره له یو میلیارد ډالرو څخه د زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. مخکې له دې چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، فریبا ظاهر د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی دا مهمه خبرونه سرچ کې یو شمیر مدني ټولنو له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې د بګرام زندانیانو د غیر قانوني خوشی کې دولړۍ او دروي. د افغانستان ولسی جرګې د 1993 مالک ملي بودیجه د رایو په اکثریت تصویب کړه او په بلخ کې د بشري حقوقو ډلې وای دروان کال لا پایلې په دغه ولایت کې د نارینه او په وړاندې د تاوتریخوالي درې پیشي ثبت کړې دي. د خبرونو تفصیل د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو له ولسمشر حامد کرزی څخه وغوښتل چې د تروریستي بریدونو د قربانیانو حقونو ته درناوی وکړي او د بګرام زندانیانو د غیر قانوني خوشی کېدو لړۍ ودروي. د مدني ټولنو دغه فعالان چې شمیرې لسګونو تنو ته رسیده نن په کابل کې د ملي شورا د ودانۍ مختر ټول سوي وو. دوی خبرداري ورکړ چې که د افغانستان حکومت خلکو ته قانوني او د قناعت وړ ځواب ونه وایي نو دوی به خپلو دغه مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د زندانیانو د خوشی کېدو په اړه بحثونه وروسته له هغه راپورته چې د بګرام زندانیانو د دوسیو د ارزونې ځانګړې کمیټې شاوخوا یوه میاشت مخه څه باندې 600 بندیان له بګرام زندانه خوشې کړل. د افغانستان ولسی جرګې د 1993 مالي کال ملي بودیجه د رایو په اکثریت تصویب کړه. په دغه بودیجه کې 428 میلیارد او 328 میلیون افغانۍ په پام کې نیول سوی چې 280 میلیارد او 402 میلیون افغانۍ عادي بودیجه ته او 1.8 میلیارد او 915 میلیون افغانۍ پراختیا بودیجه ته ځانګړي سوی دي. د روان مالي کال ملي بودیجه تر دې وړاندې هم د ولسی جرګې لخوا د وکیلانو په خبره د ځینو نیمګړتیاو له کبله رد شوی او د اصلاحاتو لپاره بیرته مالیه وزارت لیژل سوی وه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کاپیسا ولایت کې دوی پای تو غندي وشتون کې د سکاوینی ولیدې. د دغه ریاست لوري په ویلامیا کې راغلی چې د بی ام 12 دوله تو غندي او دغه دسکاوی د کاپیسا په کوهستان ولسوالۍ کې تر لاسه شوه. په ویلامیا کې راغلی چې وسلوالو مخالفینو نیت درلود له دغه سیمې څخه د بګرام هوایي ډګر او نور دولتي ادارې په نشه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ځینو رسنیو هغه راپورونه ردوي چې وایي د هرات کندهار لویه لاره د تصفیوي عملیاتو په هدف تړلې ده. له دغه وزارت څخه په ویلامیه کې راغلي چې دغه لاره د ګریشک په شاوخوا سیمو کې د یوه پله د جوړېدو په هدف بندوي. په ویلامیه کې راغلي چې دغه لاره به د جدید څلورویشتمې د همدې میاشتې تر اوویشتمې نېټې پورې تړلې وي. او په بلخ کې د بشري حقوقو ډلې وای د روان کال لا پایلې په دغه ولایت کې د نارینه او په وړاندې د تاوتریخوالي درې پیښې ثبت کړې دي. په شمال زون کې د بشري حقوقو د ساحوي کمیسیون ایوې چارواکي فوزی نوابی ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې د ښځو په وړاندې 1525 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، خو وایي دا لومړی ځل دی چې یوازې په بلخ ولایت کې د نارینه او په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه ثبت کیږي. میرمن نوابی د دې قضیه وروستۍ پیښه تیر ورځ یادوي چې یو سړی د خپل میرمنې لخوا سخت وهلته کول سوی وو. نوموړي د دې ډول پیښو د رامنځته کېدو دلیل د کورنیو ستونزو ډېروالی، بېوزلي او غربت یادوي. د خبرونو پای.
د سلامونو په وړاندې کولو سره پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریې له جمهور رئیس بشار الاسد سره د کتنې په مقصد دمشق رسیدلی دی. دواړه مشران د سوریې د شخړې د ختمولو لپاره د جنیوا د سولې له کنفرانس مخکې چې د جنوري په 22 پیل کیږي خبرې کوي. جواد ظریف د شنبې په ورځ له اردني چارواکو سره له کتنې وروسته په عمان کې خبریالانو ته وویل
We hope that the situation is
مونږ له مانیو چې د سوریې شړې ته بعد دغه هوا د خلکو له خوا یو سولې ځل ومندل شي. یوازې د سوریې خلک کولای شي دا مسله حل کړي. مونږ له مانیو چې دا حل په سیمه کې د افراطیت د زیاتې پراختیا مخه ونیسي او مونږ ټول ته به د سولې ځي سیمې پر لور د ټولو اسلامي هوادونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ توان راکړي.
To move towards ایران
د سوری د رژیم متحد ده. روسیه له ایران څخه غواړي چې د جنوا په خبرو کې ګډون وکړي، خو د امریکا متحده ایالات وایي تهران یوازې په هغه صورت کې په خبرو کې ګډون کولی شي چې له هغه مخکني ډیپلوماتیک تړون سره توافق وکړي چې وایي د سوری په هر راتلونکي انتقالي حکومت کې باید بشار الاسد او د هغه نږدې ملګري شامل نشي. نړیوالو مرستندویانو نن په کویت کې د سوریې د کورنۍ جګړې له زیانمنو شوو سره د بشري مرستو لپاره تر اوسه له $1 میلیارد څخه د زیاتو مرستو ژمنه کړې. ملګري ملتونه هڅه کوي چې د سوریې د درې کلنې جګړې له قربانیانو سره د مرستې په مقصد شاوخوا $6.5 میلیارد راټول کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي شاوخوا 9.3 میلیونه کسان د سوریې په داخل کې مرستو ته اړتیا لري، او دغه راز شاوخوا 2 میلیونه سوریایي مهاجر د لبنان، اردن، ترکیه او عراق په کیمپونو کې ژوند کوي. په غونډه کې کویت د $1500 میلیونو امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په استازیتوب د $370 میلیونو ژمنې وکړې. سعودي عربستان او قطر هر یو د $80 میلیونو ژمنه وکړه. د کویت د کانفرنس مشر د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون کوي، او په داسې وخت کې جوړ شوی چې یوه اونۍ وروسته به په سویس کې د سوریې د شخړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې پیل شي. نن سهار د پاکستان په هغه روغتون کې اور ولګېد چې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پکې بسترې ده. په راولپنډۍ کې د زړه د ناروغیو د پوځي روغتون چارواکي وایي اور ستر نه و او سمدستي مړ شو. دوی وایي د اور لګېدنې علت نه دی څرګند شوی او په اړه یې څېړنه روانه ده. مشرف تېره اونۍ وروسته له هغې د اسلام آباد څخه دغه روغتون ته انتقال شو چې خاصې محکمې ته د تلو پر لار ورمانې د زړه حمله راغله. د نوموړي مدافع وکیلان هڅه کوي چې بهر ته یې د علاج لپاره واستوي. په نیویارک ښار کې هغې نوې اوپرا یا تیاتر زیات مینوال پیدا کړي چې په یوې پاکستاني ښځې مختاره مایع باندې د سیمه ییزې شورا په امر د ډله ییز او وحشیانه جنسي تیری داستان پکې بیان شوی دی. دا اوپرا د ګوتې نخان نومیږي او د نیویارک ښار په مرکزي برخه کې په یوې سینما یا تیاتر کې ښودل کیږي. په دغه ننداره کې د هند د بالیوډ او قوالی هنرمندانو کار کړی او په جنوبي آسیا کې د دغه ناوړه او بدنامه جنسي تیری داستان پکې خلکو ته ښودل کیږي. په مختاره مایع باندې په 2002 کال کې د پاکستان په یو کلي کې د قومي شورا په امر په عام محضر کې جنسي تیری شوی و. هغه مهال ادعا شوی وه چې د مختاره 12 کلن ورور د یو بل قوم له یوې جنۍ سره نامشروع جنسي اړیکې درلودل. قومي شورا د دغه هلک د عمل په غچ کې په مایع باندې د ډله ییز جنسي تیری امر ورکړی و. په مصر کې د نوي اساسي قانون پر مسودې باندې د دوهمې ورځې لپاره د ټول پښتون رای ورکونې دوام لري. د رایو په مرکزونو کې سخت امنیت نیول شوی او دا د پوځ لخوا د پخواني جمهور رئیس محمد مرسي له لرې کولو راهیسې په مصر کې لومړۍ رای ورکونه ده. د سې شنبې په ورځ په مصر کې د شخړو له امله لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول. د مرسي اخوان المسلمین ډلې په ټول پښتنه کې ګډون نه دی کړی. د قاهرې یوې اوسیدونکې سلوا مصطفی د رای ورکونې په اړه وویل: زرا غلی ام چې اساسي قانون ته هو وایم. د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال عبدالفتاح السیسی ته هو وایم، او دا ځکه چې نوموړی پر ما سخت ګران دی. زما اولادونه وایي چې زه غلط کار کوم، خو زه غواړم السیسی د مصر جمهور رئیس شي. د نوي اساسي قانون باندې وایي په قانون کې د فردي او مذهبي ازادۍ او د ښځو د حقونو ډاډ ورکړ شوی، خو مخالفان بیا وایي چې په دغه قانون کې پوځ ته زیات صلاحیت ورکړ شوی دی. د عراق په مرکز بغداد او شاوخوا برخو کې د بمی چاودنو له امله لږ تر لږه 9 کسان نن مړه او زیات شمېر ټپیان شول. یو بم د ستونزمن ولایت دیالا ښار د شمال بوحریز کلی په هغې خیمه کې خلاص شو چې خلک پکې د یو حکومت پلوي وژل شوي سنی مشر د فاتحې مراسمو ته راټول شوي ول. په دې چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شول. دغه راز د بغداد په بېلابېلو برخو کې د لږ تر لږه 5 پرلپسې چاودنو له امله شاوخوا 23 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوي دي. او د امریکا خبری رسنیو په اوکراین کې د یورو میدان سازمان پر خبریالانو باندې حمله غندلې دي. د اوکراین په مرکز کیف ښار کې د مظاهرو په جریان کې د ازادي رادیو او امریکا غږ رادیو پر خبریالانو حمله زیات شوې دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال وایي تجربه لرونکي اوکراینی خبریال ویتالی پورتنکوف پر ضد د حملو پراخ کمپاین پیل شوی دی. د جنوري په نامه د پورتنکوف پر کور شاوخوا 500 کسانو حمله کړې وه. حمله کوونکو د خبریال په غیر اخلاقي چلند تورن کړی. د ازادي اروپا رادیو عمومي رئیس کیون کلوز وویل د پورتنکوف د بی اعتبار کولو او بدنامه کولو لپاره څرګندي او همغږي هلې ځلې روانې دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو خرونو د هوا حالات واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د اټکل مخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د حرارت لوړه درجه 10، ټیټه منفي 4، اسمان برګ. هرات د حرارت لوړ درجه 9، ټیټه منفی 3، اسمان برک. مزار شریف د حرارت لوړ درجه 14، ټیټه منفی 1، اسمان برک. کندهار د حرارت لوړ درجه 14، ټیټه 1، اسمان لمر. او جلال آباد د حرارت لوړ درجه 20، ټیټه 15، اسمان برک.
خبری سرویس مولا ازادي رادیو واورید خبرونه دی ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ وړاندې په خبرونه کې اوري په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي وایي واشنگتن هیله مند چې افغان حکومت به د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. افغان حکومت بیا وایي ولسمشر کرزی هم غواړي دغه تړون لاسلیک کړي خو امریکا یې باید شرایط ومني.
شرایطی که افغانستان داره این به این دلیل است که ما میخواییم که فصل جدیدی از روابط و همکاری ها را ما میخواییم با امضای موافقتنامه با علاقه به امریکا باز میکنیم. در این فصل جدید باز هم مردم افغانستان قربانی جنگ علیه تروریسم نباشند.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو هم له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. د کندهار پر پولیسو د انتقادونو وروسته یو شمېر پولیسو ته د تلاشۍ کولو نوي تاکتیکونه او مهارتونه ښودل کېږي ترڅو له خلکو سره یې په سم چلند کې استفاده ځینې وکړي.
دا د تعلیم تربیه اول بخش دی چې البته دی تعلیم تربیه لیدلې ده، حقوق بشر لیدلې دي، حقوق انساني لیدلې دي، برخورد انسانانو سره لیدلې دي.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې له لوړو زده کړو وزارت څخه وغوښتل چې د کانکور هغه حوزې لغوه اعلان کړي چې د درغلي شواهد او اسناد د دوی لخوا ورسپارل شوي دي. او د بشري حقونو ملاتړ ډلې په شمال کې د ښځو پر وړاندې تشدد د زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي. د ښځو پر ستونزو د ازادي راډیو په نیمه نړۍ کې هم نور معلومات اوریدلی شي.
په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ځینې افغان کورنۍ د لور په زیږیدو خپه کیږي او له نوې زیږیدلې نجلۍ سره هم تاوتریخوالی کوي، نوم نه پرېږدي او ان تر څو ورځو مور شیدې نه ورکوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي ولسمشر حامد کرزی غواړي له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي خو امریکایي چارواکي باید شرایط ومني. د سولې د ټینګښت لپاره عملي هڅې او د افغانانو پر کورونو د پوځي عملیاتو بندیدل هغه عمده شرایط دي چې ولسمشر حامد کرزی امریکا ته وړاندې کړي دي. د جمهور ریاست ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل دا شرایط د دې لپاره ایښودل شوي چې عام افغانان نور د تروریزم په وړاندې د رواني مبارزې قرباني نه شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي هڅه کوي چې له امریکا سره د اړیکو په نوي فصل کې د عام خلکو د هغو قربانیو د تکرار مخنیوي وکړي چې په تیرو څه باندې لاسو کلونو کې یې ورکړي دي. د جمهور ریاست ویان ایمل فیضی وایي همدا لامل دی چې ولسمشر حامد کرزی هم د امنیتي سند د لاسلیک لپاره په خپلو شرایطو ټینګ ولاړ دی. ښاغلی فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر حامد کرزی په مجموع کې له دې سند سره موافق دی خو د خلکو د خوندیتوب او ملي حاکمیت لپاره یې ځینې شرایط وړاندې کړي.
په مجموع کې له دې سند سره موافقه موجوده ده. ولسمشر او خلک غواړي چې دا سند لاسلیک سي خو موږ د سولې د ټینګښت په ګډون ځینې شرایط لرو. دا شرایط مو د دې لپاره ایښي تر څو له امریکا سره د اړیکو په نوي فصل کې چې د همدې سند په وسیله پیلېږي افغانان د تروریزم د جګړې قرباني نه وي، ملکي خلک باید خوندي وي او امریکا باید په دوی باندې پوځي عملیات ودروي.
نږدې دوه میاشتې وړاندې مشورتي لویې جرګې تایید کړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ باید امنیتي او دفاعي سند لاسلیک شي خو ولسمشر کرزی وویل تر څو چې د افغانستان شرایط ونه منل شي دا موافقه به لاسلیک نه کړي. د سولې د ټینګښت عملي هڅې په انتخاباتو کې نه لاسوهنه او د خلکو په کورونو د بمباریو بندیدل هغه عمده شرایط و چې ولسمشر حامد کرزی امریکایي چارواکو ته وړاندې کړل. څه موده وړاندې جمهوري ریاست وویل چې امریکایي چارواکو دا شرط منلی چې د افغانانو په کورونو به بمباري او عملیات نه کوي خو د نورو شرایطو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ولسمشر حامد کرزی ویلي په افغانستان کې سوله د امریکایانو او پاکستانیانو په لاس کې ده او د امنیتي سند د لاسلیک لپاره باید په افغانستان کې سوله ټینګه کړي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که امریکا له ګوانتانامو او د پاکستان زندانونو څخه طالبان آزاد کړي د سولې ټینګښت ته به زمینه برابر شي.
له ګوانتانامو او د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالبان خوش کېدل او په بیړې سره کابل ته د هغوی انتقال د مشورتي لوی جرګې غوښتنه هم وه. موږ دې غوښتنې ته احترام لرو. که د امریکا لخوا د پاکستان په همکارۍ داسې عملي اقدامات وسي زه یقین لرم چې د سولې پروسه به عملا پیل شي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال د هرات والي سید فضل الله واحدي ته ویلي چې هیواد د افغانستان ټول شرایط منلی دي. خو په کابل کې د امریکا سفارت وایي دا راپورونه بې اساسه دي. د امریکا سفارت ازادي راډیو ته په یو بیان کې ویلي چې په 13 نومبر میاشت کې د امنیتي سند په اړه خبرې پای ته رسیدلې او په دې اړه د امریکا په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. د امنیتي تړون لاسلیک او له بګرام څخه د دواوی زندانیانو خوشی کېدل هغه موضوعات دي چې دا مهال پرې د افغان حکومت او امریکایي چارواکو ناندرۍ روانې دي، خو تر اوسه د دواړو برخلیک معلوم نه دی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره په خپلو شرایطو ټینګار کوي، او امریکایي لوړ پوړي چارواکي وایي واشنگټن هیله مند دی چې افغان حکومت به دغه تړون لاسلیک کړي. د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نشار دیسای بیسوال په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې د اتحاد خبری آژانس د راپور په استناد اجمل اند وړاندې کوي.
دا خبرې د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی نشاډی صاحبی سوال د سی شنبه پورس په اشکابات کې په یو خبري غونډه کې کړی دی. نو موړي په هغه کلنوي خبرو اترو کې د امریکایي هیئت مشر کول چې د سی شنبه پورس د ترکمنستان په پایتخت کې پایته ورسیدي. د ایترتاس خبری آژانس وایي د افغانستان وضعیت او د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي ودې راتلونکي په هغه پښتنو کې شامل وو چې په دې خبرو اترو کې پرې تمرکز شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی ویلي د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کول د افغانستان او سیمې په ګټه دي. د ایترتاس خبری آژانس د نشا بیسوال له خولې زیاتوي چې افغانستان د نن د دې امنیتي تړون د لاسلیک ملاتړ شوی، په ځانګړي توګه د دې هیواد د خلکو لوی جرګې د امنیتي تړون ملاتړ کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالی وړاندې ویلي سره له دې چې تر اوسه پورې د افغانستان سره د امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی، او په دې هیواد کې د امریکایي او ناټو سرتیرو د راتلونکي په اړه پریکړه نه ده شوې، خو د امریکا متحده ایالات شمن دي چې په دې هیواد کې د امنیت د ټینګېدو هڅو ته دوام ورکړي او په ډیپلوماټیکو او اقتصادي لارو چارو به د افغانستان یووالی ډاډمن کړي. په سوال پدې باور ده چې په افغانستان کې په ورستوي کلونو کې لوی پرمختګونه شوي دي، او د امریکا متحده ایالات به د دې پرمختګونو د ساتنې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون پر لاسلیک په داسې حال کې ټینګار کوي چې د چهارشنبه په ورځ افغان حکومت یو اربیا پر خپل هغه شرایطو ټینګار وکړ چې د دې تړون د لاسلیک لپاره یې وړاندې کړی دي. د ولسمشر حامد کرزی ویان د مل فیزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل ولسمشر حامد کرزی غواړي چې امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي، خو امریکایي چارواکي باید شرایط ومني.
به هم په موضوع کې تمکه و د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو هم له ولسمشر حامد کرزی څخه وغوښتل چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. د مدني ټولنو دغه فعالان چې شمیر لزګونو تنو تر رسیدل، نن په کابل کې د ملي شورا د ودانې مخې ته راټول شوي وو. دوی خبرداري ورکړ چې کچېرې د افغانستان حکومت خلکو ته قانوني او د قناعت وړ ځواب ورنکړي، نو دوی به خپل د مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. تفصیل د مرزیه احمد زی پرپور کې.
د مدني ټولنې لسګونه فعالان وایي په اوسنۍ شرایطو کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کول ډیر مهم او ګټور دي. د مدني ټولنو فعالان د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي شورا مخې ته راټول شوي وو، او له سیاسي ګوندونو او وکیلانو څخه وغوښتل تر څو په ولسمشر فشار راوړي چې له امریکا سره امنیتي سند امضا کړي. د مدني سازمانونو د غړو خپلې غوښتنې په یو پریکړلیک کې ځای کړې وې چې سریا امیری یو برخه داسې
ما از شخص رئیس جمهور کرزی می
خوام ولسمشر کرزی څخه غواړو چې د افغانستان او امریکا امنیتی تړون چې د دوړو هیوادونو د ستراتیژیک تړون یو برخه ده ژر تر ژره لاسلیک او په دې برخه کې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته درناوی وکړي. په داسې شرایطو کې چې د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ شخړه د خلکو او افغانستان د وګټور نړیوال همکار په توګه په بیلابیلو برخو کې چې یو د امنیتی تړون لاسلیک ته ورس پروس ډیریږي، د دولتي او غیر دولتي څارونکو بنسټونو څخه غواړو چې دولت پرینش دی تر څو لاس په کوم داسې اقدام پوری کړي چې ملي ګټو ته زیان ورسوي.
دولت افغانستان دست و اقدامات بزنن.
دوی خبرداري ورکوي چې چیري ولسمشر دوی غوښتنو ته د قناعت وړ ځواب ورنکړي، نو دوی بخپل مدني حرکتونو ته هم داسې دوام ورکړي. ولسمشر کرزی د مشورتي لوی جرګې له پریکړې وروسته له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه نوي شرایط وړاندې کړل چې دا شرطونه د یو شمېر زیاتو بهرنیو او کورنیو فشارونو سره مخ شول. خو ښاغلي کرزی ویلي تر هغه چې د تړون په اړه د افغانستان شرایط د امریکا له لوري ونه منل شي، نو د دې تړون لاسلیک د افغانانو په ګټه نه دی. د مدني ټولنو د فعالانو د ولسی جرګې غړو ته یو سمبولیک قلم ورکړ، او له هغوی څخه غوښتنه وکړه چې دا قلم ولسمشر حامد کرزی ته ورسوي تر څو امنیتي سند پرې لاسلیک کړي. د ولسی جرګې غړې نیلوفر ابراهیمی چې د وکیلانو په استازیتوب خبرې کولې، د مدني سازمانونو د حرکت وستایي.
البته شما در جریان هستید که صداهای مختلف،
البته تاسو خبری هستی سمره مسولیت چې مونږ درلود بلا بیل غونه دی بلا بیل کسانو دی افغانستان د خلکو د ګټې لپاره په دې اړه پورته شول. زستا سودا حرکت فزای بولم او ستایم یې. ان شاء الله تاسو امانت مستقیما د شورا رئیس تر سوم او د هغوی دنده چې جمهور رئیس کرزی ته یې ورسوي.
له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک پر سر هر ورځ په ملي او نړیواله کچه بحثونه کیږي. حتی په ځینو مواردو کې نړیواله ټولنه خبرداری ورکوي که چیرې دا تړون لاسلیک نشي نو دوی به له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. خو افغان حکومت له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون په اړه په خپل پخواني دریځ ولاړ دی.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور
است جبیر و باعث یک کسی که از این خاک هستم از افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جب افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واوري.
په دې پروګرام کې چې سبا خبریږي البته په دریو بجو او تر پنځو بجو دوام کوي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو موضوع څېړل کیږي. دا چې د جمهوري ریاست لپاره د ګڼ شمېر کاندیدانو درېدل به د دغو انتخاباتو پر شفافیت څه ډول اغېز وکړي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او له میلمنو او چارواکو پوښتنه وکړئ او هم دغه راز خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو له سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو اورېدلی شي. د دازل د راتلونکو انتخاباتو د امنیتي چارو مسؤلیت هم تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو په غاړه دی. افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې د هڅو په ترڅ کې په کندهار کې یو شمیر پولیسو ته روزنه ورکول کیږي تر څو دا زده کړي چې د تلاشۍ په مهال خلکو سره څه ډول چلند وکړي. دا وروسته له هغه چې د کندهار پر پولیسو انتقادونه شوي وو چې دوی له پولیس له خلکو سره د تلاشۍ په مهال سم چلند نه کوي. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې راپور لري.
زنگون با او سره که نوایه پوچو های در از عربات باید در چلور تخیل سایسو
و روستله هغه چې په کندهار کې د تلاشۍ پر مهال د خلکو سره د چلند کولو په برخه کې پر پولیسو انتقادونه زیات شول. ور سره سم د پولیسو مقاماتو په دغه ولایت کې پولیسو ته د تلاشیو د زده کړې روزنیز کورس پیل کړ. دغه کورس ته د کندهار شهر ولسوالۍ څخه 15 پولیس افسران راغوښتل سوي چې د زده کړې ترلاسه کولو وروسته به خپل ترلاس لاندې پولیسو ته د تلاشۍ پر مهال د خلکو سره د چلند تر څنګ په دې برخه کې د نوي تکتیکونو زده کړه وکړي.
په
جنوب کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر پوهنمل نصر الله ظریفی وایي چې د پرانیستل سوي کورس پر مهال به یادو افسرانو ته د سواد زده کړې، موټر چلولو او د انساني حقوقو د رعایت په اړه هم معلومات ورکول سي. نوموړی زیاتوي چې د پولیسو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پام زیات سوی چې له امله یې د افغان ځواکونو وړتیاوې هم زیاتې سوي. دی وایي په کندهار کې د ایساب ځواکونو مرستې په 2014 کال کې یوازې د پولیسو د تعلیم او تربیې لپاره ځانګړې سوي چې پر اساس به افغانان د شو پولیسو لرونکي سي.
زه په ډاګه باندې تاسو ته او دنیاوالو ته اعلان کوم چې هغه ورځ در په یاد کړئ چې په ټول کندهار کې مو یونیفورم نه پیژندئ. په ټول کندهار کې مو دومره ویښتان پیژندل چې پولیسو به هغه ویښتان دلته پریښي او افغانان به ټول په هغو باندې خندل او خجالت مو ایستئ. نن لیله لیل هم په لرې نقطه ترین د کندهار کې یعنی په شاولکوټ په ژړۍ کې تاسو به داسې پولیس ونه وینئ چې یا کیفه خرابوي او یا غیر انساني برخورد د خلکو سره وکړي. دا د تعلیم تربیې اول بخش دی چې البته دوی تعلیم و تربیه لیدلې ده. حقوق بشر لیدلې دي، حقوق انساني لیدلې دي، برخورد انسانانو سره لیدلې دي.
په جنوب کې د پولیسو د روزنیز مرکز دغه مشر وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو د روزنیز مرکز چارې د ایساب ځواکونو څخه اخیستل سوي چې ورسره سم د پولیسو د روزنې په برخه کې د دوی ورتیاوی زیات سوي دي. دی وایي مخکې به په هر درو میاشتو کې به دوی د 400 پورې پولیس روزل، خو اوس دغه شمېر تر 600 زیات سوي.
هغه څه پلانونه او پالیسیانې چې ما درلودې زما سره همراه او همراه یو ځای را سره مخته تللی څه چې ما تطبیق کړي دي د په خپله ساحه کې په خپلو خلکو تطبیق کړي دي. نو تاسو نن وګورئ چې په ښار کې په هره نقطه کې یونیفورم دی، دریشي ده او چانټه ده او هغه زیرې خولۍ ده. په پخوا وختو کې به خلک په دې یونیفورم شرمېدل او خندل بې باور وکړي چې ما په یو چا دریشي اغوستل بیخي به لوی یو مشکل و. نن هرې نقطې ته چې تاسو ولاړ سئ پولیس دي، شایسته دي، شاید یې خپله تاسو وګورئ د دغه ځوانانو ویښتانو سرونو کافي وګورئ چې موږ په دې باندې ویاړو او زه خپله په دې ویاړم چې څه چې موږ ورته ویلي دي هغه په عمل کې تل.
د یادونې وړ ده چې په کندهار کې د پولیسو روزنیز مرکز په 1902 کال د امریکا د نظامي ځواکونو لخوا جوړ سو. په دغه روزنیز مرکز کې روزل سوي کسان تر ډیره په کندهار ښار او ولسوالیو کې مخکنی د پولیسو کمانډانان او سرتیری دي چې د تیر برخلاف یې په چلند کې بدلون راغلی.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو د سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو اوریدلای شي. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې له لوړو زده کړو وزارت څخه وغوښتل چې د کانکور هغه حوزې لغوه اعلان کړي چې د درغلي شواهد او اسناد دوی لخوا ورسپارل شوی دي. د دې ټولنې مسؤلین وایي د بدخشان، میدان وردګو او غزنی ولایتونو په ځینو حوزو کې درغلي شوی او باید چې د لوګر په څیر د سیمو ازموینې هم لغوه او لسره واخیستل شي. د ټولنې د کانکور پر روان بهیر هم اندېښنه ښکاره کړې او ځل بیا ټینګار وکړ چې باید د کانکور کمیټه د له وزارت څخه بیل او ملي کړی شي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د کانکور هغه حوزې لغوه کړي چې غلې پکې شوی وي او زیاتوي د ځینو حوزو د اسنادو په څیر لوکار روان دی او که درغلې پکې ثابت شي نو لغوه به اعلان کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه د کانکور پر روان بهیر انتقاد کوي او وایي چې ځینې سیمه ای چارواکي او د ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي په دې پروسه کې ښکارا لاسوهنه کوي. که څه هم د یادې ټولنې غړیو د غزنی لمرستیال والی او په دې ولایت کې د شجاعي په نوم له قومندان پرته د بل چا نوم وانخیست، خو یې ویل چې په کانکور کې د یو منظم پلان له مخې لاسوهنې دوی اندېښمن کړي. د دې ټولنې مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې داسې اسناد او شواهد له رسنیو سره شریک کړل چې د بدخشان، لوګر، غزنی او میدان وردګو ولایتونو په کانکور کې د فساد او لاسوهنې څرګندونه یې کوله. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې وغړي پوهان نجیب الله امرخیل له لوړو زده کړو وزارت څخه وغوښتل چې د غزنی، میدان وردګ او بدخشان د ځینو حوزو د کانکور ازموینه د لغو اعلان کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید دغه ځایو کې چې درغلي شوي هغه باید لغو اعلان شي او په څنګ دې کې دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې کانکور نه دی اخیستل شوی کوشش دې ډیر زیات وسي چې شفافیت منځته راشي.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي چې کانکور یو ملي پروسه ده او باید چې حکومت په دې بهیر کې د هر ډول لاسوهنو مخه ونیسي. د دې ټولنې مسؤلینو یو ځل بیا له ولسمشر حمید کرزي څخه وغوښتل چې د کانکور ازموینې د شفافیت لپاره دې د کانکور کمیټه ملي او خپلواکه کړي. بلخوا د لوړو زده کړو وزارت ډاډ څرګندوي چې تر خپلې وسې به د کانکور په ازموینه کې چاته د لاسوهنو اجازه ورنه کړي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی د هغو حوزو د کانکور په پاڼو څېړنه کوي چې د فساد ادعا پکې شوې ده.
بدخشان په حوزه کې چې هلته د بهارک په سایت کې موجوده وه، یعنی 930 تنه هلته، یعنی بل دغې نه چې خپله هیئت گزارش یې ورکړې دغه حوزه هم لغوه سوه. په زمین کې د غزنی په هکله چې باید اسناد یعنی موجود دي، زه فکر کوم زموږ څېړنې چې هغه موارد چې په غزنی کې دي څېړنې دوام لري.
هغه زیاته کړه چې د میدان وردګ د کانکور د حوزې په اړه دوی ته اسناد نه دي سپارل شوي او که چیرې وسپارل شي او درغلۍ پکې موجودې وي نو هغه به هم لغو اعلان کړي. له دې نه وړاندې د لوړو زده کړو وزارت په لوګر کې د کانکور ازموینه په دې خاطر لغوه او بیا ځلې واخیستله چې د پراخو درغلیو راپورونه یې خپاره شول. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کانکور د 830 حوزو له ډلې څخه تر اوسه په 26 حوزو کې ازموینه اخیستل شوې او په نورو کې به هم د ژمي تر پایه واخیستل سي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
د سګنی کانکور پر ازموینه د انتخابونو په ترڅ کې مو واوریدل چې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې هم له لوړو زده کړو وزارت څخه وغوښتل چې د کانکور هغه حوزې لغوه اعلان کړي چې د درغلۍ شواهد او اسناد د دوی لخوا د وزارت ته ور سپارل شوي دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویلي، دوهمې نیمایي مو د ښځو پر ستونزو دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. نیمه نړۍ او د مخکښو ښځو د پروګرامونو د پلړۍ کې یوه بله مخکښه ښځه درپېژنو. خو دغه راز دې تر څنګ په شمالي ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي د بشري حقونو د ملاتړ ډلو د اندېښنو په باب هم واوري، او د مخکښو او د نیمې نړۍ په پروګرام کې به واوري چې
په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ځینې افغان کورنۍ د لور په زیږیدو خپه کیږي، او له نوې زیږیدلې نجلۍ سره هم تاوتریخوالی کوي، نوم نه پرېږدي او ان تر څو ورځو مور شي.
خو اوس سلور نیمه بجې شوې. جان خال کوزی ته باور ورکو چې د دې سات د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کی.
په بلخ ولایت کې د بشري حقوقو ډلې وایي روان کال لپاره په دغه ولایت کې د نارینه فور وړاندې د تاوتریخوالي درې پیښې ثبت کړې دي. افغانستان دفاع وزارت د ځینو رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هرات کندهار لویه لارې د تصفیه عملیاتو په هدف تړلې ده. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي د کندهار هرات لویه لار به د ګرشک په شاوخوا سیمو کې د یو پله د جوړېدو په مقصد د جدي لر څلرویشتمې څخه تر اوویشتمې نیټې پورې بندوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریې له جمهور رئیس بشار الاسد سره د کتنې په مقصد دمشق ته رسېدلی دی. دواړه مشران د سوریې د شخړې د ختمولو لپاره د جنوا د سولې له کنفرانس مخکې چې د جنوري په 22مه پیل کېږي خبرې کوي. نړیوالو مرستندویانو نن په کویت کې د سوریې د کورنۍ جګړې له زیانمن شوو سره د بشري مرستو لپاره تر اوسه له یو میلیارد ډالرو څخه د زیاتو مرستو ژمنه کړې. نن سهار د پاکستان په غوښتون کې اور ولګېده چې پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پکې بستري دی. په راولپنډۍ کې د زړه د ناروغیو د پوځي روغتون چارواکي وایي اور ستر نه و او سمدستي مړ شو. په نیویارک ښار کې هغه نوی اوپرا یا تیاتر زیات مینوال پیدا کړی چې په یوې پاکستاني ښځې مختاره مایع باندې د سیمه ییزې شورا په امر د ډلیز او وحشیانه جنسي تیری داستان پکې بیان شوی. په مصر کې د نوي اساسي قانون پر مسودې باندې د دوهمې ورځې لپاره د ټول پښتنې رای ورکونې دوام لري. د عراق په مرکز بغداد او شاوخوا برخو کې د بمی چاودنو له امله لږ تر لږه 9 کسان نن مړه او زیات شمېر ټپیان شول. د امریکا خبری رسنیو په اوکراین کې د یورو میدان سازمان پر خبریالانو باندې حمله غندلې. او د اوکراین د پارلمان رئیس ولادیمیر ریباک نن وروسته له هغې مجبور شو چې د پارلمان غونډه د یو وکیل له څوکۍ څخه پر مخ بوزي چې مخالفو وکیلانو د رئیس د وینا یا خطابې د ځای اشغال ته دوام ورکړ.
خبرونو تفصیل د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم مخکې چې د خزو په ستونزو د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه او د غراز په شمال کې د خزو په وړاندې د تاریخوالي د نوې پیښو په باب مطالب درووړو. یو نړیواله موضوع اخلو. د عراق د صدر اعظم رستيال وای په دې هواد کې د القاعده شبکې د جنگیالیو د ماتولو لپاره ملي یووالي ته اړتیا ده. هغه په امریکا غږ وکړ چې له عراق سره مرسته وکړي. سلطان محمد سرور نور تفصیل وړاندې کوي.
د عراق د صدر اعظم رستيال صالح المطلق پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا په ترڅ کې له امریکا وغوښتل چې د تروریستانو د ماتولو لپاره له عراق سره مرسته وکړي.
It is the responsibility of the world who decided to invade Iraq at that time to stand.
هغه هیوادونه چې په 2003 کال کې په عراق کې مداخله وکړه مسؤلیت لري چې په دغه سي یوې مرحله کې د عراق لڅنګ ودرېږي او سره مرسته وکړي. د عراق د صدر اعظم رستيال زیاته کړه چې امریکا د په عراق کې خپل ملګری ملي روغې جوړېته وهڅوي.
Weapon alone cannot do the job. It is important but
یوازې په وسلو کار نه کیږي. وسلې مهمې دي خو ټول کار نشي کولای. موږ باید د عراق اردو هم پیاوړی کړو او په عین وخت کې په هواد کې روغه هم رامنځته کړو. د عراق د صدر اعظم رستيال په داسې وخت کې د امریکا لیدنه کوي چې په وروستیو اونیو کې د عراقي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. د القاعده شبکې پلوي جنگیالیو په فلوجه او رمادي ښارونو کې د عراق د پوځ دوه ټانکونه بجل کړي او د پولیسو ګڼ مرکزونه یې نیولي دي. د ازادۍ راډیو عراقي څنګه ریپورت ورکوي چې وسلوالو مخالفینو د رمادي په ښار کې د اسبات مرکز بیرته نیولی او د دغه ښار جنوبي سیمې په خپل لاس کې لري. په عین حال کې دولتي ځواکونه او ځینې سنی قبایل د انبار ښار د ولایت په څو سیمو کې د القاعده شبکې او نورو قبایلو د جنگیالیو په مقابل کې خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د ازادي راډیو عراقي څنګه رپورټ ورکوي چې شاوخوا 800 کورنیو د انبار د ولایت په 1500 ښوونځیو کې پناه اخیستې. د عراق اردو ویل چې دغه ولایت په لویدیځه برخه کې د عراق او شام د اسلامي دولت د ډلې 8 وسلوال کسان وژلي دي. بلخوا د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په بغداد کې وویل تهران د تروریزم ضد جګړه کې له بغداد سره مرسته کوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدلای شئ. د بشري حقوقو ملاتړ ډلې په شمال کې د ښځو په وړاندې تشدد زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په مختلفو ډولونو ترسره کیږي. په عین حال کې په بلخ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په روان لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د ښځو لخوا د سړیو په وړاندې تشدد درې پیښې ثبت کړې دي. مجیب الرحمن حبیب زئی په اړه له مزار شریف راپور لري.
په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین او د ایکوال اکسس موسسې غړیو په یو غړناسه کې په شمال زون کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېرې دوه پاړه خپل اندېښنه څرګند کړه. په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون صحوی دفتر مسؤلین وایي چې د روان کال په اتلومړي میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تشدد 1525 پیښې له دوی سره ثبت رسیدلې. په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو چارو مشره فوزیه نوابی وایي چې د شمال په څلور ولایتونو بلخ سمنګان جوچان او سریپول کې نسبت تیر کال ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 55% زیاتوالی رامنځته شوی. میرمن نوابی د ترسره شویو تاوتریخوالو د نویت په اړه وویل تاوتریخوالی له توهین، تحقیر او وهلو ټکولو څخه پیلېږي او اجباري ودونه، ځانوژنې، جنسي تیری، د ځانوژنې په مقصد د مختلفو دواګانو کارول او په درد زړول دا ټول د ښځو په وړاندې د تشدد ډولونه دي. ارمان کریمی د ایکوال اکسس نړیوالې موسسې د اجباري او واړه سنودونو سره د مخنیوي پروژې مسؤل وایي چې د ملګرو ملتونو سازمان د راپور په اساس سږ کال په ټول هیواد کې د اجباري او واړه سنودونو کې تر 30% زیاتوالی راغلی دی. هغه یې عواملو ته په دې ډول اشاره وکړه. بیلابیل عوامل لري. د بیلګې په توګه اقتصادي عوامل یې ډېر دي. چې نجونې په جبر سره نکاح ته ورکول کیږي، کورنیو ته د کار زمینې نشتوالی، په کورونو کې فقر او تنګدستي د هغه مسایل چې خلک اړ باسي تر څو خپلې لورګانې په جبر او واړسن د لودلو سره واده کړي. میرمن نوابی وایي په روان کال کې د لومړي ځل لپاره په بلخ ولایت کې هم د بشر حقونو خپلواک کمیسیون صحوي دفتر د سړیو په وړاندې د ښځو لخوا د تاوتریخوالي درې پیښې ثبت رسولې دي. نوموړی وایي د سړیو په وړاندې د ښځو لخوا د تاوتریخوالي تازه پیښې د روانې هوني د سې شنبې په ورځ ثبت ورسوله چې یو کس د خپلې میرمنې لخوا په مزار شریف کې په شدیده توګه وهل او ټکول شوی دی. نوموړی د تشدد د پیښو زیاتوالي عوامل هم په کورنیو کې د بد اقتصادي وضعیت شتون، بے له هدف فقر او تنگدستی په ګوته کړه. له دې سره سره چې په دې ورستیو کې د هیواد له مختلفو سیمو څخه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپورونه خپرېږي، خو بل خوا بیا هم وګړي انتقاد کوي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د ختمولو لپاره دولتي بنسټونه هم لازمه پاملرنه نه ترسره کوي. مجیب رحمان حبیب زئی، مزار شریف.
د ښځو پر ستونزو په نیمه نړۍ کې هم نور څاورېدلی شي. خو د ښځو په وړاندې د موجودو ستونزو سره سره ډېرې داسې ښځې هم شته چې له خنډونو سره سره یې خپل هدف تعقیب کړی دی. یوه هم داسې ښځه د مخکښو ښځو د پروګرامونو په لړۍ کې درپېژنو. دا لړۍ احمد شیبر ترتیب کړې ده.
احمد شبریم له نیمی غنی سره شخیشم. هغه افغانان چې د ماشومانو له ادبیاتو سره مینه لري او آشنایی لري، نو شاید د نیمی غنی له نوم سره آشنا وي. د دې ماشوم د ادبیاتو په برخه کې دوه کتابونه چاپ کړي دي او د ماشومانو لپاره کیسې لیکي. نیمی غنی هغه څوک ده چې اووه صنف تعلیم کړي، بیا په کور کې درس لوستي او بیا ورغلي دارالمعلمین بشپړ کړي دي. د دغه تعلیمي سند له اخیستلو سره د دې هڅې نه دي درېدلي. دا د لیکوالو بهیر ته ورغلي. په دغه ادبي ډګر کې خپل فرهنګي فعالیتونه تر دې بریده تان ساتلي دي چې تېر کال د غوره فرهنګیالۍ ویاړ ور په برخه شو. نیمه جان، څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې له تعلیم لاس وانخلی او په کور کې زده کړو ته دوام ورکړي؟
مننه. د افغانستان د ښځو او ټول وګړو وضعیت په کتو سره د افغانستان زیاتر وګړي
د کور په کړي تعلیم تاسو ډاډه وی چې د دارالمعلمین درسونه به هم بشپړ کړي؟
څه چې ما غوښتل هغه ښوونځي کې هغه ما لوستل هغې سره ما کولی شي چې نوره مطالعه هم ولرم. کله چې ما په کور کې مطالعه کوم ما ټوله ورځ درلودله چې داسې وایم کوی کارونه سره سره او هغه څه چې ما خوښېږي په هغه برخه کې یعنې په خپل زړه باندې مطالعه ولرم او دا فکر کوم ماته لپاره ډېره ګټوره تمامه شوه. همدغه د دې څه چې بیا اوسه څه چې کله درملمینه شروع کړم زه درسونه کوم تقریبا ما
جرمنیان یو متل لري وایي هغه څوک چې کتاب لیکي هغه نه مري. تاسو د خپل فکر د ابدي کېدو لپاره کتابونه تالیف کړي که مو ټولنه په نظر کې واچي کله مو لیکنه کوله؟
کوم بل څه ډول څه مطلب یو دا چې کنه موږ څه غواړو آرام غواړو چې موږ څه ورسره وو او خلک څه وایي چې دا راوځي چې څنګه باندې پاتې دا یو حالت دا خلک هم موجود وو چې غواړم فکر کوم مخکمه خبره کې خو دا فکر درو دا وختلې چې د ټولنې په بدلون کې برخه واخلي. یو دا خبره ده او دا خبره چې تعلیم مرکزي ته بخښي نو ماشومان دې لري او دا خبره پاتې او دا موږ وایي خو دا چې کنه هغه څه کار وکړو او هغه ترتیب کې
کله چې مو لومړی کتاب چاپ شو او تاسو ولید څه احساس مو وکړ؟
یعنی ماشومان دي هغه کولای شي چې ما د قلم نه برسته یو څه شی د وجود د ژوند تک شی او کولای شي چې د بیا څه یو د ماشومان د بیا څه لاس سره ولري او ما دې خوشاله کړم.
د مخکښو شوزو په پروګرام کې له نایمه غنی سره خبرې کوم. نایمه جان، د نجونو او شوزو لپاره په افغانستان کې د نارینه وو په پرتله شرایط برابر ندي، نو فکر نه کوي چې بهیر ته تک شوانځي ته تک چې زده کوونکو ته درس ورکړي او بیا په کور کې لیکل وکړي د وی افغان لپاره ګران کار دی؟
دا خو یو طرف څخه د زړه سره مخېږي چې موږ څه کوی چې
د مخکښو شوزو د پروګرام په اخر کې باندې مجانې لتا سودا پښتنه وکم سي په خپل ژوند کې څه هیله لري چې نور څه وکړي؟
زه فکر کوم چې ما نه دا چې خپل فکر مخکښو ته مو بدوام ده چې د اته په برخه کې کومه څه چې موږ څه لري که خپل افکار سره وکړای شي دا یو برخه ده کړم.
نایمه غنی، مننه چې په دې پروګرام کې مولا موږ سره برخه واخیسته.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمې نړۍ ترنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې جوړ او خوشاله به یست. د دې اونۍ خبرونه پیلوم. د خبرونه کې په دې خبرې کوم چې ولې ځینې افغان کورنۍ د لور په زیږیدو خپه کیږي او له نوې زیږیدلې نجلۍ سره هم تاوتریخوالی کوي، نوم نه پرېږدي او ان تر څو ورځو مور شیدې نه ورکوي.
اما به مختصره تکړه وایي سره دې نوم ما باندې یو مس نوم کې خدای سوي نو ماته مور درې ورځې شیدې نه ویل کړې زولې الک نه دولې نجلۍ ده. اما مې ویل اسما وتا ته تور شیدم او هغه به مې په خلو کې درته چاو.
خبرونه ز لینا شریفی وړاندې کوم. لا آزادۍ رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، نن سبا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې چې ښځو د تعلیم او کار په څیر خپل ګڼ حقونه ترلاسه کړي نو نر او ښځې ته په برابره سترګه کتل کیږي. میندو او پلرونو ته د لور یا زوی پیدایښت یو شان دی، خو په افغاني ټولنه کې چې تر اوسه ښځو ته له نارینه وو سره برابر حقونه نه ورکول کیږي، یعنی د تعلیم او کار په څیر له خپلو لومړنیو حقونو محرومې شوي دي او په اجتماعي چارو کې د اکثرو ښځو له بشري او فکري قدرت نه استفاده نه کیږي، نو په ګڼو افغانو کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ تبعیض کیږي. ګڼ افغانان د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي او د لور په زیږیدو غم او خپګان ښکاره کوي، ان تر دې چې ځینو میندو سره د لور د زیږیدو له امله د مرګ تر حده تاوتریخوالی کیږي. یو شمېر کورنۍ داسې هم شته چې کله څو لوڼې پرله پسې وزېږي نو له ډېر خپګان او قاره په ماشومې په میاشتو میاشتو نوم نږدي او ان میندې شیدې نه ورکوي. د کابل پوهنتون محصله سپېڅلې وایي چې دا خپله د داسې یو چلند قرباني ده. دا وایي کله چې پیدا شوه له دې امله چې نهمه لور وه تر یوې میاشتې په دې نوم نه و ایښودل شوی.
موږ یولس خویندې یو، زه خپله د مور و پلار نهمه لور یم. نو ماته همداسې قصه سوې ده، ځکه زه پیدا وم ما تر یوې میاشتې پورې نوم نه درلود. ټول به په نجلۍ نجلۍ غږ باندې راته کوو، ځکه نهمه لور وم. نو د چا خبره د مور و پلار زړونه سړه سوي وو، رانه د نجلۍ له سړه سوي وو، ځکه دا نجلۍ ده. د دې په خاطر باندې ما خپله نوم نه درلود. خو بیا وروسته خپله خپلوانو ته څنګه دا نوم نه لري، ولې نوم نه پرېږدئ؟ خو بیا مې وروسته پلار مې نوم راباندې ایښی یم. اسې هغه الکول څنګه پیدا سوې په ما درېیم ورځ باندې نوم ورباندې کېښودل کېږي. زه خپله کله سې دې کیسې نه خبره سوم، کله سې ماته وویل نو دومره خفه وم چې دغه دنیا په لویه دنیا کې ماته جای نه اوسي، زه دلته ځوند کمه. د دومره ماته کله سې اوس هم راپیدېږي، زه ډېر ورباندې دردېږم. نو د همدې په خاطر باندې هر انسان چې اوسېږي ډېر ورباندې ځورېږي، ځکه هغه خپل ځان یو اضافي کس احساسوي چې کېدای سي د دې لپاره اضافي کس ومه. نو همېشه سره دېږي، دا خو واضح خبره ده، صحتما ورباندې دردېږم. حتی تر دې چې خپل ځان نسم کنټرولولی ډېره زړه ماته راځي، پوه شو، تر اخره حتی اندازې پورې.
سپېڅلې غږ ژړو خونې غوندې شو، زیاته یې کړه سره له دې چې یوه میاشت یې نوم نه و راباندې ایښی، تر څو ورځو مور شیدې هم نه دي راکړې.
اما به مې قصه راته کړه وایي سره له دې چې نوم ما باندې یو مس نوم کېښودل سوی نو ماته مې مور درې ورځې شیدې نه ویل کړې. اما مې ویل اسما وتا ته تور شیدم او هغه به مې په خلو کې درته اچو، خو نو وږي به وم. نو وایي زړل به دې ډېر، نو مور مې ماته شیدې نه ویل کړې درې ورځې. اما به مې تور شیدم او یا به کومبل چای به په خلو کې راته اچول. زه خو هېڅ بې ګناه ما چې خبر یو ماشوم سنوي دنیا ته راسي بيخي سپېڅلې وي له ګناه نه پاک وي. دې خو هېڅ زما ګناه نه پدې کې، ځکه وایي خپل قصد او قصور له مانه ويستي. زه ولې الک نه ده ولې انجلۍ ده. نو دا خو د خدای کارونه دي، په څه کې د انسان په خیر باندې اتمه نه مغه ورسره کیږي.
سپېڅلی وایي هغه وختونه تیر شول خو هیر نه شول. تر اوسه مې هم چې د ماشومتوب دغه کیسه له چا اورم نو ځورېږم. دا وایي تر اوسه هم وینم چې په کورنۍ کې د نجلۍ او هلک ترمنځ توپیر شته.
زه د مور پلار نه هم لور یم او د ما پسې بیا ورور پیدا سوی. د موږ ترمنځ پوره دوه کاله فرق ده. نو هغه په وستم د جوزا باندې پیدا سوی، زه په نویسم د جوزا کله دغه کلیزه خویندې ورونه مې ټول غته مبارکي ورکړه. او فقط دوه ورځې فرق د موږ ترمنځ د کلیزې ترمنځ. نو کله چې نویسم د جوزا سو هیڅوک د ما په کلیزه باندې خبر نه و. د ما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه په میډیا کې کار کوي نو هغې ماته مبارکي وویله. نو زه په دې باندې نه وم چې څوک ماته مبارکي راکړي که یې را نه کړي، خو منتها دا دې خبره وه چې هغه د ما نږدې یو ملګری وه د هغې په یاد، مګر د ما د خپلو خور ورورو د مور پلار نه وه په یاد.
دا چې ماشومې ته شیدې نه ورکول یا نوم نه پرېښودل د اسلام له نظره څنګه دی، په دې به وروسته خبرې وکړو. خو پوښتنه دا ده چې نوې زیږیدلې ماشومې ته تر څو ورځو د مور شیدې نه ورکول له روغتیایي پلوه ماشومه له کومو ګواښونو سره مخ کوي؟ په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو د روغتون ډاکټر عبدالغفور امرخیل وایي چې که ماشوم ته له زیږیدو وروسته سمدستي شیدې ورنه کړل شي، نه یوازې ماشوم بلکې مور ته هم د مړینې ګواښ پېښولی شي.
که چیرته یوې جلکۍ ته یوه کورنۍ شیدې نه ورکوي بعد له پیدا کېدو نه مثلا دوه ورځې درې ورځې، نو دا مور ته هم او ماشوم ته هم نقص لري. مور کې خو دا نقص ده چې د مور په تیونو کې چې کومې شیدې دي هغه غونډېږي، هغه میکروبي کېږي، کیدای شي چې هغه په دانه باندې بدل شي، مور شدیده تبه وکړي او حتی که ډېر پیشرفتو کې امکان لري چې د مرګ سبب شي. او ماشوم چې څنګه وزېږېږي هغه لومړنی شودې د مور چې دی هغه د میکروب ضد فعالیت لري ډیر زیات، نو هغه اولنۍ یا لومړنۍ شودې د ماشوم لپاره ډیر زیاتې ګټورې دي، لاغې نه باید محروم نشي دا ماشوم. که هغه ورته ورکول شي د مرضونو په مقابل کې وقایه کیږي، او که ورنه کولی شي امکان لري چې د ماشوم د وینې د ګلوکوز یا د قند سویه ډیره ښکته لاړه شي او ماشوم د مرګ سره مخامخ کړي. امکان لري چې هغه ماشومان چې زر تغذیه نه شي سمدستي وروسته له ولادت نه مثلا دوه درې ورځو پورې ښه تغذیه نه شي، او یا دا چې دا جلۍ ده پلار یې ورته توجه ونه کړي، مور یې ورته توجه ونه کړي، مثلا هغې ته مور شودې ورنه کړي، نو دغه ماشومان په مرضونو اخته کیږي او بالاخره مایوبېږي، خوارځواکي ته ځي دا ماشومان. او کله چې خوارځواکي ته لاړه نو هغه ماشوم بیا سالم ماشوم نه وي، د هغې بیرته جوړېدل هم ډېر زیات وخت نیسي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، ماشومې ته د شیدو نه ورکول او په دې ډول ورسره تاوتریخوالی کول کله روغتیایي پلوه مور او ماشوم ته زیان رسوي، دغسې کله چې لویه شي او د ځان په اړه د پلار او مور له داسې چلنده خبره شي، نو له رواني پلوه هم د عمر تر پایه دا نجلۍ او بالاخره ښځه ځورېږي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي علومو استاد صالح محمد اخترخیل د لور په زیږیدو خپګان کول د جاهلیت د زمانې له خویونو پیروي او ناروا عمل ګڼي. دی وایي څوک چې د دې خپګان له مخې ماشومې ته شیدې نه ورکوي غیر اسلامي او انساني چلند کوي.
اولاد ورکول دا د خدای په لاس کې دي، چا ته لور ورکوي چا ته زوی ورکوي، څوک حکیم ګرځي چې نه لور ورکر کېږي نه زوی ورکر کېږي. نو موږ مسلمانان یو، په دې متقر باید اوسو چې اولاد ورکونه دا د الله په لاس کې ده، لور هم دا د خدای مخلوق ده که زوی هم دا د خدای مخلوق ده. شیرخوارګۍ مدت معلوم ده چې دوه نیم کاله باید د ته شیدې ورکړ شي، دا حق ده د اولاد په مور پلار باندې شي، باید دا حق په هیڅ صورت باندې تلف نه شي که څوک دا حق تلف کوي. او دا د نجلۍ د ضعف او د ناتوانۍ او د سوی تغذیې یا تا د مړینې لامل ګرځي، دا په دې کې ګرم دی او دا الله ته به په قیامت کې خپل ځواب ورکړي.
په ګڼو افغانانو کې دا عادت هم شته چې کله یې پرله پسې څو لوڼې پیدا شي نو بیا داسې نومونه پرېږدي چې مراد ترې دا وي چې نور نجونې بس دي، لکه بسمینه، خاتمه، بس بیبي او داسې نورې. د کابل اوسیدونکي هوګۍ په همدې اړه
چې کله لورانې مسلسل پیدا شي بیا د هغې اخري غریب لپاره داسې نوم انتخابوي چې هغه په بی باندې شروع وي، یا بس بیبي وي، یا پخې به وي، خاتمه به وي، یا به بصیره وي. بصیره نه به زه درته وایم چې زموږ عالمره والا ډېره ښه نجلۍ په مکتب کې، او د هغې د مور هم څلور لورانې مسلسل شوي، بیا په دې باندې نوم بصیره ایښی. بیا ما ورته چې ولې بصیره خو دا معنا نه ورکوي، بصیره خو بل څه بساره چې راخیستل شي روشنایي تا ته بهتی ډېر ښه نوم یې کوي. وایي نه مور مې وایي چې په تا باندې بصیره ځکه کېږو زه بس دی چون هغه ښځه نه پوهېده ترالکې چې دی د پوقه کې بصیره ډېر ښکلی نوم پېښي، بصیره ډېر ښکله معنا ده نه. یعنې هغه نجلۍ یو نوه خدایي غوندې وه، باور وکړه چې هغې ته به کله وایي بصیره وایي زه بې بس یم، یعنې مور به مویل چې نور توبه مې د خدایه بس. او بس بیبي بس مینه او خاته که مې هم له اورېدلې ده، خاته کستا خاتمه ختمینه دغسې نومونه پرېږدي چې تو درې ختم شي. مګر په دې کې دوی اصلا هیڅ نه پوهېږي چې څه که دی په سلو باندې بس کېږي چې خدای بس نه کړي هغه کار هیڅ نه بس کېږي.
په اولادونو د ښه او با معنا نوم ایښودل په پلار او مور او د کورنۍ په نورو مشرانو د اولاد حق دی. د دیني علومو استاد صالح محمد اخترخیل وایي چې د اسلام له نظره باید له زیږیدو وروسته تر اوو ورځو په ماشوم نوم کېښودل شي. دی وایي هغه کسان چې د لونو د بس کېدو په نیت په خپل اولاد ناوړه او بې معنا نوم ږدي د الله په نزد ګناهګار دی.
یو د حقوقو د اطفالو څخه د نجلۍ وي که لږ وي دا په پلار او مور باندې حق ده چې سم نوم پی کېږدي، پر معنا نوم پی کېږدي، پر مفهوم هم نوم پی کېږدي. ځینې پلرونه میندې داسې نومونه ګیري لکه پنجلۍ باندې بس بیبي او خاتمه، او دا نومونه که څوک په دې عقیده وي چې دغه نومونه چې خاتم بیبي چې یعنې په دې باندې د نجونو د تولد سلسله پای ته ورسېږي، دا غلط عقیده ده، دا ناروا عقیده ده، دا مشرکانه عقیده ده، او په دې دا د خپل د عقیدې خلاف عمل ده. ځکه مسلمان باید په دې معتقد وي چې پیدا کوونکی الله ده. په دې نومونو باندې چې خاتم بیبي پکې ده، او زه به د دې اولاد د نجلۍ د تولد مخه ونیسم، دا مخه نه نیول کېږي، ځکه چې د ده پیدایښت د ستا په لاس کې نه ده، بلکې د الله په لاس کې ده. که په دې باندې دا پلار معتقد وي چې د پیدا کوونکی خدای ده، نو په دې ټکو باندې هغه دغه مخنیوی نه کېږي، او دا غلط عقیده ده، او په دې عقیده به دی د خدای د غضب او د قهر مستحق ګرځي، هم په دنیا هم په آخرت باندې.
که له دې راتیر شو چې میندې او پلرونه د پرله پسې لوڼو په پیدایښت خفه کېږي، دغه راز په افغاني ټولنه کې د عرف له مخې که په یوه کورنۍ کې یوه لور هم زیږي، نو هسې یې نه لمانځي لکه د زوی پیدایښت چې لمانځي، ځکه دوی په دې نظر دي چې د لور د زیږېدو غږ سوړ وي. د غزني اوسیدونکي شیما وایي:
وریسی دا زوی پیدا سی پا ها ها. نو بیا راس بیا غورز وګوره، درای ورزی مستوبلی ورته وای، درای ورزی ل جمعه چی 10 نفر 31 نفر 50 نفر راځي دی دروازه شاته، بس مستوبلی ورته وای، اوازونه وای، کورنۍ له خوا شکرو کی دسی مخصوص شکرونه دی، ریمالونه دی، ورخمین ریمالو کی او رقم میوه کی بیا دا میوه په دو ټولو سړی سراغلی دی دروازه شاته په دو ټولو باندې ویشي، یو یو ریمال او میوه په منځ کی، دا چه دسی دی زوی پیدا سوید او کایلور پیدا سولا دی خوا ته دا نارینه دروازه نه خلاصوی ورته وایم نست چیری یک شری پیدا سره څوک یې خزمی کمینه یې تقصه کې څوک نه کرا دغه سپراتای غریب وی لوري پیدا ده زبلای نه وی قسم په ذات رب د ما خپل لیدل دی ز خبره یم اته پاسانی هغه لنګ خځه ته څوک پاسانی غوخه نه راوړي پاسانی باندې ته څوک ډوري سمنه ور کوي کای زوی پیدا سره د سټیپ سورت لالی دی زوی پیدا ده بس اته نون پیږي توي پی جوړي توي ورته وای ل جمعه ته چی لکلی چې خلک را غواړي شاوخه مند دلونه یې سازونه یې سایلونه یې تر سهار پوری مستوبلی یو حالی یو میلی سڅبه کوي چې زوی پیدا ده تر درای ورځو پوری زوی ګټندوی ده زوی دما دی نوم دما نوم پیس وندای دما بند بازو ده خزه چې شیدا خو دی بل کور ده
ګن افغانان لور ده بل کور او زوی خپل او د زړښت د وخته کې غنی لابل خو دوی په دې فکر دی چې زوی ګټه راوړي او لور خو خپل بار ده او ګټه نشي کولای نو ځکه زوی تر لور غوره غنی خو د ننګرهار اوسیدونکي شمس الله هاشمزی په نننی اثر کې چې له فزیکی پیاوړتیا فکری پیاوړتیا غوره او مهمه ده نو د لور او زوی ترمنځ تبعیض کول ناسم عمل غنی وایي چې که په لونو تعلیم وشي او برابر حقونه ورکړل شي کولی شي د نارینه او په څیر په اجتماعي او اقتصادي چارو کې برخه واخلي
داسې زمونږ با همته او با عفته پیغلې دي او لورګانې دي په کورنیو کې چې د هغوی د پوهې سطح کمال ته رسېدلې ده او هغه همدغه لورګانې دي چې د خپل والدین داسې حمایت کوي له هر پلوه د اقتصادي له پلوه د اجتماعي له پلوه د وروی په ټولو مسایلو کې د دوی سره داسې لمانځي چې حتی یو زوی نشي کولی دوی که ځان مسلمان بولي په دې د تاثر نه کې که چېرې تاثر خفګان وکړي نو دوی به د مشرکینو خوا ته ځي ځکه مشرکین به دې خفه کېدل اما مسلمان به خفه نه شي او افغان به هم خفه نه شي نو فلحاظ زما پیام دا ده چې دوی د دغه اولادونو منځ کې فرق نه راولي فعال سوي دي ورته وګوري او که چېرته څوک زوی نه لري الله دې زوی ورکي که به نه لري نو په درګانو نه خفه کېږي الله سوي د تعلیم برخه د پوهې برخه که په اسلامیاتو کې که په عصري علومو کې د لباس د نفقې د نوازش د ترحم د عاطفې د مهربانۍ الله سوي دي ورته چې دا د اسلام حکم هم ده د انساني ټولنې حکم هم
د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وخت نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم خات او آباد دی وي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
Swan jalawan umran zur de kram نشه نو باران بدشم جانان بدشم دل تات کد نهار مر جان بدشم دل تات کد نهار مر جان بدشم لسند بوره بوره گرگره بوره بوره لسند بوره بوره گرگره بوره بوره دجنو سره خل گئی کرت که توره دجنو سره خل گئی کرت که توره ویت که توره 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 لسند بوره بوره گرگره دوره بوره لسند بوره بوره گرگره دوره بوره دسیم پغاڑا شپالا ولاڑا دیمین خدای صفای ما که دیمین خدای صفای ما